دی صورت یعنی می نو سنگاس که حتی در نتیجه میکروبای سیستم بولی بوجود می آید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو په حکومت کې پیښو ته د رسیدو وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غره خوېدو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان مولا جانان سایق په یو پیغام کې رسنیو ته ویلي
د واورې د ورش له امله د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د نقری په کلي کې مغر شوېدلی ده. د غره د شوېدلو له امله تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي یا ورسره په څنګ کې 8 نفره زخمیان شوي دي یا د کلي کورونه تقریبا په کلي او جزي توګه 15 تر 20 کورونه تخریب شوي دي.
د ازادي رادیو خبريال وای چې په سیمه کې خلک او ژغورون کې د مړو در ایستلو په لاټه کې دي. د ځمکه خویدنې له سخت بارانونو وروسته دغه پیښه رامنځته شوې ده. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د رسنیو او خبريالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د رسنیو په استازیتوب د دوهې غونډې ته څوک نه دی وربلل شوی. د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه په دې تړاو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان دننه خبريالانو له پامه غورځول شوی او په ټکو یې دا کار د توجیه وړ نه دی. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې د رسنیو حضور مثبت اغیزې لرلی شي. د دوهې په ناسته کې شاوخوا 15 فعالان له افغانستان دننه او بهر د افغان مدني ټولنې په استازولۍ ورغوښتل شوي. د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شوې او په کې له افغانستان سره د تعامل د زیاتوالو پر څرنګوالي بحث کیږي. بلورته په افغانستان کې د روسي سفارت وایي د دوهې په غونډه کې د دوی استازي بل هغو افغانانو سره غونډه کې ګډون ونه کړی چې د افغانستان د مدني ټولنې په استازولۍ د ناستې ته ورغلي دي. د سفارت نن په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې دا ملکی افغانان په غیر شفاف ډول ټاکل شوی دي. په کابل کې د روسي سفارت د دوهې په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون له پریکړې هم ملاتړ کړی او دای د توجیه وړ بللی دی. د دوهې د غونډې نن وروستۍ ورځ ده او د بندو دروازو تر شا د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ بحثونه روان دي. تمه ده چې د افغانستان پر مهال د ماښام پر شپږو بجو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د نن ورځې د غونډې د بحثونو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماښام شاو خوشپاک بجې له سریلانکا سره دویمه شل اوریزه لوبه کوي. لومړی لوبه د شنبې په ورځ افغانستان بایلو ده. د کرکټ د ملي ټیم پایلیز توپ وهونکي رحمان الله ګربز په یو ویډیویي پیغام کې چې کرکټ بورډ خپور کړی ویلي د تیرو ماتو په خاطر لوبغاړي خواشینی دي خو د راتلونکو لوبو د ګټلو لپاره خپله هڅه کوي.
سخت حالات کې یو ټول لوبغاړي خو ان شاء الله زمون کوشش او هداب بمداري چې د دې حالاتو نه څنګه ځان رچو زمون به کوشش سل په صدام ده چې په راتلونکو دوه لوبو کې دا غلطیان کوم چې مونږ تکرار کړي او دا بیا تکرار نه کوو. دا میچونه او دا سیریز په خپل نوم.
د افغانستان په ټیم کې مخکخ بالر راشد خان او مجیب الرحمن د ورپېخو جوبلتیا او په سبب نه دي شامل. وروستۍ شلوریزه لوبه چهارشنبه د دو نورو لوبو په څیر د سریلانکا په دمبولا ښار کې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه مسالو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه د دوهې غونډې دویم ورځ تر اوسه څه ویل شوي جزئیات درکوو. د طالبانو له ګډون پرته به د غونډې اغېز څه وي هڅه کوو چې په دې اړه د چارو د یو کتونکي نظر راواخلو. په نورستان کې د غره خویدو له کبله لږ تر لږه 25 تنه مړه شوي دي.
تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي یا ورسره په څنګ کې 8 نفره زخمیان شوي دي یا د کلي کورونه تقریبا په کلي او جزي توګه 15 تر 20 کورونه تخریب شوي دي.
نور راپورونه هم درته لرو او په دوهمه نیمایي کې 19 بحث 25 دقیقې هم لرو چې د دوهې غونډې ته ځانګړی شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه. هم ومنې 4 بجې او 15 دقیقې دی. راځو د پروګرام د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، نن د دوهې د غونډې دوهمه ورځ ده او دغه غونډه لا هم د بندو دروازو تر شا روانه ده. د افغانستان د مدني ټولنو په استازیتوب لږ تر لږه 15 کسان دغه غونډې ته ورغلي دي. او وروستۍ خبره یا وروستۍ پرمختګ دا دی چې په کابل کې د روسیې سفارت ویلي چې د دوی استازی به په دوحه کې د افغانستان د مدني ټولنو له دغو استازو سره نه ګوري. ټاکل شوی چې شاوخوا یو ساعت وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم په دې اړه له رسنیو سره خبرې وکړي. دا چې د غونډې د بحثونو وروستي جزئیات څه دي، تر اوسه له غونډې نه څه راوتلي، همکار مې امید ظهیرمال دغه موضوع تعقیب کړي. ظهیرمال صاحب، ستړي مشي اوریدونکو ته د دوهې غونډې د دوهمې ورځې په اړه معلومات ورکړي.
مننه لودین صاحب، تازه جزئیات دا دي چې د غونډې ګډونوال له وزن وروسته د دویم د نن ورځې په اوږدو کې د دویم ځل لپاره بیا هم سره راټول شوي او د بندو دروازو ترمنځ بحثونه پیل کړي. البته په دغه بحثونو کې خپل د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش شته دی او دغه په مشرۍ باندې ترسره کیږي. د دې غونډې له منځه یو ګډونوال چې خپل هویت یې ونه وښتل، چې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې بحثونو کې د دریو مهمو پښتنو لپاره ځوابونه پیدا کړل او په دریو پښتنو باندې امید دغه بحث راټول. لومړی دا چې په افغانستان کې د دوی د اندېښنو په اړه باندې ځواب پیدا شي، چې دلته هدف د امنیت په اړه باندې و چې د افغانستان نړۍ ته او سیمې هیوادونو ته د تهدیداتو او ګواښونو لپاره باید څه وشي. دویم د طالبانو سره ډیل یا تعامل و چې باید څه ډول باندې دوی سره تعامل وشي او د کومې کړنلارې پر بنسټ باندې دوی سره مخته تګ ولاړ شي. او درېیمه مهم بحث چې هغه د افغانستان د راتلونکي سیاسي تګلارې نقشه وه، چې په دې کې بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازی ټاکل کېدلې مهم بحث و. نو په دې برخه کې لا د غونډې له منځه ویل کېږي چې د غونډې لومړۍ برخه چې خلاص شوه، یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل چې توافق باندې نه ده شوی چې څوک باید استازی وټاکل شي، خو دا بحث مهم و. ځینو هیوادونو البته په اکثریت باندې د نوي استازي ټاکل کېدو سره توافق درلوده، خو محدودو هیوادونو دغه برخنه سره البته مخالفت نه، خو په یو ډول مشروط شکل باندې توافق کړی و. اما بیا هم دعا غونډې وی نورې کېږي چې البته دې په دوام به وسي او لزنګ زنګ به وشي، او بیا به نو د افغانستان په وخت باندې 6 بجې او د دوهې په وخت باندې 3 بجې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د نن د بحث په اړه باندې چې کوم موضوعات شوي رسنیو ته معلومات ورکړي. او یو خبر چې وړاندې وته تاسو اشاره وکړه، هغه د افغانستان د مدني ټولنو په سازوالۍ د ګډونوالو سره خبرې اترې دي چې روسیې له دوی سره د روسیې استازو له دوی سره په هغه غونډه کې چې دوی ګډون کړی و اشتراک ونه کړ. دلیل همدا و خود چې د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې دوی په غیر شفاف ډول ټاکل شوي او دوی د عمالي توافق باندې دا کار
کوي. بلکې یو موضوع دا ده چې د طالبانو نه ګډون په دغه غونډه کې څه اغیز کړی، د غونډې پر بحثونه څه سیوری غوړولی، دغه ګډونوالو سره چې تاسو خبرې کړي دوی د دې موضوع په اړه څه ویلي؟
د افغان ګډونوالو لډلې چې البته د مدني ټولنو په سازوالۍ د غونډې ته ورغلی و، هغه ویلې چې فکر دا کوي یا طالبانو سره دا فکر و چې احتمالا به دا غونډه د دوی تر سیوری لاندې راشي او د دوی نه ګډون به پرې اغېز وباسي. خو داسې نه ده، بلکې د ګډون کوونکو هیوادونو په مستقیم ډول باندې خپلې بې د طالبانو له ګډون خپل هغه اجنډا وي چې دوی ترتیب کړي وي په هغه باندې بحثونه په مفصل شکل باندې او په ډیر جدي ډول باندې پیل کړي دي او مخکې دوی روان دي. داغه دا یو خبره وکړه چې د تعامل په بحث کې د موږ د ګډون کوونکو نه البته چې د دوی هدف ځانو چې دغه 15 کسان وو او څلورې البته د غربي هیوادونو نه راغلي یا د هغې نه یو یې د افغانستان نه تللی، هغوی ویلي چې زموږ دا وکتل تعامل کېږي یا هر څه کېږي، خو مهم بحث باید د افغانانو حقوقي په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق او سیاسي مشارکت چې دا باید هر ډول کېږي، دا باید شرط وي، اساسي شرط وي او ومنل شي. له هغه نه وروسته تعامل دوی ویلي چې هغه سیاسي لوګ د زمينه ورته برابرېږي. اما یو خبره یادول بل ور د لودین صاحب، هغه د افغانستان په اړه د ځانګړي اساسي ټاکلو بحث ته چې احتمال لري د ملګرو ملتونو د راتلونکي غونډې پورې چې هغه د فبروري په 16 پورې ځنډیږي او خپل په نیویارک کې ده تر هغه پورې وځنډول شي، دلته توافق ونشي، خو دلته هغه کړنلاره شاید نهایي شي چې ټاکل کیږي کیږي نو استاذ په کومه کړنلار او په څه شرایطو باندې؟
بله، کور ودان زموږ خبريال امید ظهیر مالو چې د دوه د غونډې د دوهمې ورځې د بحثونو په اړه معلومات راکول. دا چې د دوهې غونډه په مجموع کې د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، بحثونه د افغانستان په اړه څومره اغیزمن یا اغیزناک تمامېدلی شي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د چارو شنونکی عبدالصبور عباسي سټډیو سره وصل شوی دی. عباسي صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر د طالبانو له حضور پرته به د دوهې غونډه کومې پایلې او اغیزې ولري؟
زما په نظر باندې او طالبان چې دی اوس افغانستان کې حکومت دی، قوت دی، طاقت دی، نو د طالبانو د حضور نه پرته نو هلته بس نظریاتي او فکري او تصوراتي بحثونه وشي، خو تطبیقي اړخ به یا بالکل د نشت برابري او یا به ډېر کمزوري.
بله، او عباسي صاحب څه فکر کوي، طالبانو ولې په دغه غونډه کې خپل ګډون رات کړ یا دغه غونډه په یو ډول سره تحریم کړه؟ د دوی ویره له څه شي نه و؟
خو لودین صاحب، دار چا خپل ترجیحاتي، طالبان یو وخت کې غورزنګ او تحریک او هغه په حکومت باندې تبدیل شوه، نو د طالبانو خپل ترجیحات دي. لکه دا غي په ترجیحاتو کې دا ده چې د موجوده د افغانستان حکومت دې تسلیم کړی شي، د ټولو ملکونو سفیران دی شي، کومې پیسې چې منجمد شوي دي هغه دې خلاصې کړی شي وغیره، داسې نور شیان مهم لري. او دې غونډه کې د هغې طالبانو چې کوم ترجیحات و هغه پکې نه څېړل کی، دې کې د مدني ټولنو ترجیحات یا د طالبانو د مخالفینو ترجیحات یا ملل متحد چې کوم ترجیحات لري هغه باندې باس کیږي. نو طبیعي خبره ده چې اوس طالبان وایي چې زمونږ ترجیحات پکې د سره سیړل کیږي نه، او هغه د نظر غورځول شوي دي، نو موږ هم شرکت نه کوو.
بله، او عباسي صاحب، یو بحث دا و چې له افغانستان سره به د نړیوال تعامل په همغږۍ پکې خبرې کیږي، او په همدې ارتباط باندې ملګرو ملتونو داسې ویل چې ممکن دوی یو ځانګړی استازی هم وګماري د افغانستان لپاره، یا کم تر کمه د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو باندې سلا وشي. فکر نه کوي چې د غارخي د افغانستان یا د طالبانو د حکومت په ګټه، ځکه د طالبانو حکومت نړیوال او سیمه ایز تعامل پسې ګرځي؟
دا لودین صاحب، دا خو بس خبرې دي کنه. او طالبان چې دي نړۍ ورسره ښه روابط دي، سفرونه کوي، ترکیه کې سفارت نمائنده ورته د استنبول قونسلګری کې ورک خپل، او دا زمونږ ګاونډي ملکونه چې دي هلته ورته سفیر ومنه، ایران سفیر منلی دی، چین ته سفیر لاړ، دوحه کې ناست دی. نو طالبان اوس هغسې زغت او فشار لاندې نه دي چې څوک به ورته ووایي چې تا سره ملل متحد ښه تعامل کوي او دوی به منډې ورپسې ووایي. طالبان خو حکومت دی هغه دی، او د ټولو ممالکو تعاملات ورسره شته دي، او د دې زما په خیال دا خیال دی چې دا تعاملات او دا شیان دا به په طبیعي توګه باندې به خپله فعال شي، نو دوی ځان داسې ډېر مجبور نګړي.
بله، او فکر کوي عباسي صاحب چې دغه تعامل چې اوس دی دغه کافي ده، ځکه که د سیمې هیوادونه له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره تعامل لري، دې خواته مثلا اروپایي هیوادونه یا په مجموع کې لویدیز هیوادونه بیا د تعامل کچې ډېره کمه ده؟ مثلا تر اوسه یو اروپایي هیواد هم نه دی حاضر شوی چې د طالبانو سفیر یا استازی ومني، او برعکس دوی هم په کابل کې خپلې ډیپلوماتیکې ادارې نه دي پرانیستې. فکر نه کوي چې د افغانانو اړتیا ده چې کم له کمه لویدیز کې هم تعامل وي؟ دلته خو اړتیا د افغانانو هم.
خو دا خبره خو صحیح ده چې دا اوس چې کوم تعاملات دي یا کوم روابط دي دا خو د کفایت حد کې نه دي، خو طالبان دا وایي که موږ مقاومت وکړو او ودرېږو نو داسې حالت بری شي چې لویدیز بم رامات شي، لکه دا نږدې ممالک چې رامات شو هغې به هم رامات شي. نو اوس طالبان خو وایي چې شریعت دی او اسلام دی او قرآن دی او جهاد دی، نو داسې زر زر چې د خپلو مواقفو نه تیریږي بیا خو دوی سره هم څه دینی او شرعي داعیه چې دی دعوه کوله هغه بیا ورسره نه پاتې کیږي که نه.
عباسي صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم په دې هیله چې وخت هم د تاسو ډېر ونیو، فقط دامه غوښتل پختم چې د طالبانو ویره لدین هم و چې ملګری ملتونه په دې غونډه کې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازي ټاکل وړاندې نه د طالبانو سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د غرض بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په زغرد د ځانګړي استازي لټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. ستاسو په نظر طالبان والی د ځانګړي استازي لټاکل کېدو نه په ویره کې دي؟
طالبان خو ځکه په ویره کې دي چې طالب خو وي چې زمو حکومت دی، خیر خیریت دی، امنیت قائم شوی دی، معاملات روان دي، نو ته چې اوس ماته ځانګړی استازی ټاکې نو ته خو دنیا ته دا تاثر ورکوې چې دلته سه جنجال شته، او دلته خو د فیسبوک نه او د رادیو نه اخوا سه جنجال نشته. عملا افغانستان 100% طالبانو کنټرول لاندې دی، نو هغه خپله خو دا تسلیموی نه شي کنه چې خو دا دعوه کوي چې 100% ما کنټرول لاندې دی. اوس چې ته ورته ځانګړی استازی ټاکې نو مطلب خو بیا خو څه مسله شته کنه؟
و یعنی په یو ډول سره د طالبانو حکومت ولی ننګوله د ځانګړي استازي کور مودان مولانا عبدالصبور عباسی و چې لازادي رادیو سره د دوه د غونډې پر اغیز او احتمالي پایلو خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ورزو د افغانستان ختیسته د طالبانو په حکومت کې پیښو ته رسیدو وزارت اېد کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غره خوېدو په پیښه کې لکتر لګه 25 کسان مړ شوي دي. د دغه پیښې له کبله ګانش میر کورونه هم زیانمن شوي. دا چې ورستي جزئیات څه دي زما همکار روحلان وری په دې اړه دا راپور راستول.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیم دری نکاری کلی کې د غر خوېدو خلکو ته د سر او مال زیانون اړولې دي. ځایي اوسیدونکي وایي پیښه تېره شپه 12 بجې د زیات غورښت له امله رامنځته شوې ده. خالد افغان او صاحب داد همدرد.
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه نکره په نوم کلی کې نن شپه سخت باران له ورښت له امله غرونو څخه کاڼي خوېدلې او اوس مهال 15 نفر شهیدان لرو او 2 زخمیان 40 نور لا درکه شوی او د نورګرام ولسوالۍ ولسوال صاحب او نور منسوبین پیخی ځای ته رسیدلی او لا درکو کسانو په لټه کې دي.
تقریبا 45 پورې ویل کېږي چې کسان شهیدان دي او یو څه کسان ټپیان هم دي. د نورګرام ولسوالۍ پرسونل امنیه قمندانې او د ولسوالۍ مسؤلین ټول ساحو ته تللي دي، ولسی خلک هم ساحې ته تللي دي. کوشش کوي چې وژغوري، خو مسله دلته دا ده چې ساحه سخته ده نو امکانات کم دي، په کار ده چې ډېر امکانات ورته برابر شي.
د یاد ولایت چارواکي هم پیښه تاییدوي او پکې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو او وختو خبر ورکوي. د نورګرام ولسوالۍ مرستیال ګوهر رحمان د پیښې ځای ته رسیدلی وایي
12 بجې شپې دا کلی اخري څوږي تقریبا لو درې دنې غړ غړ تیږي راغلو دې کلی طرف ته. آصفانه تقریبا 15 شهیدان شوې دي، 15 شپه پوره مکمل تخریب شوې دي. درې کسان خو اوس یو ماشوم دی، یو زنانه دی، یو همدغه زموږ ورور دی، اوس خو سر یې د غټ تیږه نیولې دي. نور معلومات نه لرو چې دا څوک بهي. دغه درې کسان پیدا کړی دي، نور 2 زخمیان او تقریبا دغه 2 کسان ورک دي. لا درک ده.
نورستان د هیباد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د بارانونو او واورو پر مهال دغه ډول مرګونی پیښې پکې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو را سره اوسه وړاندې د افغانستان په اړه نورو راپورونو ته هم راځو. د غراز به په دوهمه نیمایي کې 19 بحث 15 دقیقې هم په ژوندۍ بڼه واوري چې د دوهې غونډې ته ځانګړې شوې. خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې سمدستي د اسرائیل لخوا د سیمو اشغال ناقانونه وبولي. ریاض المالکی نن د هاګ په محکمه کې د هغې تاریخي غونډې په پایل کې دا خبره وکړه چې د اسرائیل لخوا د ځمکو د 50 کلن اشغال د قانونیتوب په اړه ترسره شوي. همکار مې صفي الله ستانگزي دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال را سره په سټوډیو کې د ستانگزي سپستړی مشي د دې غونډې او د غراز د فلسطیني ادارې د نوې غوښتنې په اړه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه کوم. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه چې په هاګ کې ده د هالند هیواد هلته نن هغه تاریخي د محاکمې جریان پیل شوی دی چې پکې د سیمو د 50 کلن اشغال د قانوني توب یا نه قانوني توب په ارتباط باندې هلته بحث کیږي. دغه محاکمه یا دغه جلسه د ملګرو ملتونو په غوښتنه باندې ترسره شوې ده څو د دغې محکمې د قاضیانو او متخصصینو نظر ورکړل شي، خو که څه هم چې اوسنۍ دوره به شپږ ورځې دوام کوي، په دې موده کې به د فلسطین او اسرائیلو لوري او مدافع وکیلان خپلې څرګندونې او نظریات اوروي او د قاضیانو پوښتنې به ځوابوي او خپل دریځونه به بیانوي. خو داسې ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو د عدالت د نړیوالې محکمې قاضیان به ښایي په میاشتو وخت ونیسي چې په دې مورد باندې خپله طرحه وړاندې کړي. البته د ملګرو ملتونو تاکید په دې باندې دی چې د یو دو جلا دولتونو د تشکیل په رابطه باندې نظریات واورول شي. په هر صورت د فلسطینی یا د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی نن د دې غونډې په پیل کې وویل چې د عدالت نړیواله محکمه باید د فلسطینی سیمو د خبره ازمکو اشغال ناقانونه وګڼي او سمدستي دغه اشغال ته د پایټکې کېږدي، په دې هیله باندې چې پراتلونکي کې دوه جلا دولتونه رامنځته شي. د ده ټینګار دا و چې دمګړی په غزه کې د خبره په غزه تړانګه کې د اسرائیلو لخوا دوه اعشاریه درې میلیونه فلسطینیان په غزه کې چې نیمایي د خبره ماشومان دي، دوی له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي، بمبار شوي دي، وژل شوي دي او ټپیان شوي دي او له لوږې سره مخ دي. همدارنګه دوی ویل چې په ټوله کې 3.5 میلیونه فلسطینیان په ختیځه غاړه کې د بیت المقدس په شمول دوی له مستعمره کېدو سره مخ دي، له دوی سره تاوتریخواله کیږي د اسرائیل لخوا. د اسرائیل چارواکو دمګړې د همدغې محاکمې د پیل په ارتباط باندې سونه دي ویلي، خو کارپوانو له هغې ډلې یو کارپو پال رایخلر ویلي دي چې د اسرائیل حکومت به د امنیتي ملحوظاتو په خاطر باندې د دغو سیمو د اشغال دوام ته ادامه ورکوي او دا به خپل دریځ راوړي چې ګواکې هلته امنیتي مسایل شته او امنیتي اندېښنه اسرائیل ته متوجه دي. خو ریاض المالکی وویل چې د اشغال مسله تر امنیتي اندېښنو او امنیتي مسایلو ډیره ورهاخوا ده او ډیره پراخه لمن لري. په هر صورت د 50 کلن اشغال د قانوني توب یا نه قانوني توب په ارتباط باندې دغه جلسه په داسې حال کې پیلېږي چې دمګړی هم په غزه تړانګه باندې د اسرائیلو بمبار او بریدونه روان دي او اوس د اسرائیلو چارواکو ویلي دي چې که زموږ یرغمل شوي کسان راخوشي نه شي نو موږ به پر رفح باندې هم خپل بریدونو ته زور ورکړو.
بله، ډېره مننه اوریدونکو. وامیر ویدل چې د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې سمدستي د اسرائیل لخوا د سیمو اشغال ناقانونه وبولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس هم ورزو اوروزګان ته له زده کړو سره لیونۍ مینه. اوروزګان کې یو مور هر ورځ خپل معلول زوی ښوونځي ته په شاوړي. د اوروزګان ولایت مرکز په ولایت رینکوټ کې یو مور چې د کورنۍ سرپرستی هم ورته غاړې ده دغه معلول زوی تر مکتبه رسوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
زه د دې په ډوډۍ کېریان وروره دی چې د باندې یو څه کیندلې ما ته وایي وایي چپلۍ را واخه ما ته کالي را.
لا دردونو او فریاد څخه ډکې دا خبرې د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې کونډې اوروزګانۍ مور دی چې د خپل یوازنی زوی د ښه راتلونکي لپاره خپل ژوند وقف کړی دی. دا کونډه مور له زده کړو سره د لیونۍ مینې په پار هر ورځ خپل یوازنی زوی لس کلن محمد کریم چې معلول دی شونځي ته په شا وړي. نوریا وای ځکه هر ورځ خپل زی شونځي ته په شا باندې وړي او راوړي تر څو هغه ډاکټر سي او په راتلونکي کې خپل ټولنې او کورنۍ ته خدمات وکړي.
دا غلط څه دی؟ دا د مقصد ته ځي دا پښپژن سیم کې دی چې دا د دې چې مو وخت راغلی دی چې ما د سړک په پشاره وستلی دی. په پشاره مې د سړک کې کړی دی چې په ګاډۍ کې راوستلی یم. په پشاره په شاکړی دی په هیڅ شبالا نه سمړای دا په هیڅ کې نه سمړلای. زه غواړم چې د دې سم ډاکټر جوړ شي زه په دوا ساتم. زه د دې د لاسه به شک تړی یم. څنګه نه پزیریه زم وروره زه څنګه نه پزیریه زم چې دا باندې وځي لازم دریو څلور واره ته ورته مو ته ګورم چې کشنیان په ډبرو نه وشتلی یې دی یاله ته راتوان سړی نه یې وهلی یې نه زه بېخي د ده سره پخواري یم دی ورسره ستړی یم چې هر ځای د ده سره دغه
د لس کلن محمد کریم دواړې پښې پلچ شوي او پلار یې شاوخوا شپږ کاله وړاندې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال وژل سوی دی اوس مهال د خپلې مور او یوې کوچنۍ خور سره ژوند کوي نوموړې وایي هیله یې دا ده چې ډاکټر سي
زه په دغه مکتب وایم چې زما مور زما قربان زما ټوله قربان زما سره خوشحاله شي زه په راتلونکي کې ډاکټر زه غواړم چې ما ته څوک بس کاله چې زه په خواري مکتب ته ځم مور مې مریضه ده د دوا روپۍ غواړي هر شی غواړي د کور
پریا وایی محمد کریم ترګنو ډاکټرانو وړي خو وایي هغوی ورته ویلي چې په افغانستان کې د دې ماشوم درملنې ناشونې ده خو د افغانستان بهر شونې ده د دې کلي مشر محمد رحیم وایي محمد کریم او مور یې له زده کړو سره زیاته مینه لري خو وایي اقتصادي وضعیت یې زیات خراب دی
یا دا زموږ د کلي دی ډېر مسکین دی یتیم دی یوه مور یې د بل شی نه لري پر دغه حال باندې مکتب ته هم ځي خوراکۍ ټوک ټوک دی در بدره دی وایي به د پر دنیا شی مرسته چا نه ده ورسره که پر دغه حال باندې مکتب ته روان د شپږ سیم په شپږم سیم مکتب کې دی
اوریدونکو د پروګرام د خبري ټولګې د پای چې بوت نږدې شوی او سم ستاسو پیغامونه اورو
د یوې افغان نجلۍ په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوالې ټولنې ناستې نه په دوحه کې دا تقاضا کوم چې تر څو اوسني حاکمانو د ښځو د حقوقو نه تبعیض محدودیتونه نه لري کړي او ښځو ته د کار تعلیم محاکمو او د انساني شرافت لاسرسی ورنه کړي او یو همشموله حکومت دوی منځ سره نه وړي اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني په لنډه کې مې غوښتنه د دې ناستې نه عدالت او ازادي ده او د ښځو د حقوقو ته د حیثیت اعاده ده
که چیرې بیا هم دوی د افغانستان په کله غږیږي لومړی د افغان ښځو د تعلیم په کله دی غږیږي یو زمینه سازي دی وکړي یو جوړ جوړی دی وکړي د افغانستان له حکومت سره چې د ښځو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کی او بل د ځوانان د بیکاری په کله دی وغږیږي ځکه ځوانان بیکار دي کار نسته روزګار نسته ورځ په ورځ فقر زیاتیږي د ما په شان بزرګونه او په میلیونونه ځوانان دي چې بیکار دي او بیکاره سوي دي او له دې غونډې څخه همدا هیله لرو چې په همدې دوو موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دې ورسیږي او دغه شته ستونزې دي حل کړي
زه سمایا په شپږم ټولګی کې اول نمره وم ما غوښتل چې د تعلیم لار د لارې خپل ګران هیواد ته خدمت وکړم دا شپږ کال په ډېرې خواري او ستونزې مو ښوونځی ته تلو خو په دا دوه کال کې چې طالبان د ښوونځي دروازې او پوهنتونونه په نجونې باندې تړلی دي موږ ډېر خفه او ناامید یو موږ د دنیا او حکومت څخه هیله لرو چې په راتلونکي کال د تحصیل زمینه موږ ته مساعد کړي
نوې راغلي وو له پاکستان افغانستان ته پاکستان نه وسړلو او دلته کار روزګار نشته زموږ څه شی وکړو حیران پاتې وو کار روزګار به خسته ده نو فامیل والا هم ټول بېکاره دي غریبي ډېره زیاته ده اقتصادي وضعیت زیات خرابه ده موږ د دوحې غونډې نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي مرسته وکړي کار روزگار نسته سی چی شی وکړو د دوحې غونډه کې داسې فیصله وسي چې افغانانو ته ګټه ور ورسیږي او افغانانو ته ژوند بدل شي غریبانانو سره مرسته وسي
وروره ګلنه دغه د قطر غونډه چې دا هم دوی ګوره غاړه نه وي چې دا خلک درواغ نه وایي رسنۍ نه مخلوق د پکر سره د غبي هیڅ څوک دوی نه مني زما دي په خدای که څنګه کوم ځای ته زار مونږ د ټول افغانستان که ښځه ده که نر دی ګرده پر پزه دي رسنۍ نشته چا سړی وژاړي پکر بېکاري بې خپل ځانه بل څوک نه مني خپل ماشونه اخلي خپل په کورو زندانو کې سپاره دي چې څوک د یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 د ښار وایي چې د فاسدې ادارې خلک یې اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکم قسم په خدای که وکړي ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو نه پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم د دوی سره لاس دي ناجانیان زموږ په سرنوشت لوبې کوي دا خلک بې ښه نفس تنګې دي وروره په والله که هېڅ څوک یا درواغ یا پس ولي نه غریب نه نه ګاډي وهم والله خدای خپل یو فضل کړي دغه زموږ د غدغۍ رسنۍ چې نشر کوي وروره موږ خو والله معنا ناشته د الله دربار
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې وړاندې درته 19 بحث 25 دقیقې لرو چې د دوه کانفرنس ته ځانګړی شوی هله چې دا بحث هم را سره واوري خو اوس په مکرې لاندو خبرونه ده د طالبانو په حکومت کې پیښو ته د رسیدو وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غره خوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 25 کسان مړه شوي دي. دغه وزارت ویان مولا جانان سائق په یو پیغام کې رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 15 کورونه هم تخریب شوي او په وینا یې یو شمېر کسان ټپیان دي چې د ژغورنې ټیمونه سیمې ته ورسېدلي دي. د افغانستان د رسنیو او خبریالانو یو شمیر ملاتړ بنسټونه نیوکه کوي چې د رسنیو په استازیتوب د دوهې غونډې ته څوک نه دی وربلل شوی. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیې په دې تړاو په یو اعلامیه کې ویلي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان دننه خبریالانو له پامه غورځول د توجیه وړ کار نه دی. په افغانستان کې د روسیې سفارت وایي چې د دوهې په غونډه کې د دوی استازي بل هغو افغانانو سره غونډه کې ګډون ونه کړی چې د افغانستان د مدني ټولنې په استازولۍ د ناستې ته ورغلي دي. د سفارت نن په اعلامیه کې ادعا کړی چې دا ملکی افغانان په غیر شفاف ډول ټاکل شوی دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماښام شاو خوشپاک بجې له سریلانکا سره دویمه شل اوریزه لوبه کوي. لومړی لوبه د شنبې په ورځ افغانستان بایلو ده. د دوی ترمنځ وروستۍ او دریمه لوبه د چهارشنبې په ورځ ترسره کیږي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان په اړه د دوه غونډه د طالبانو د استاذ له حضور پرته تر سره شو. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دغه غونډه یو هدف د طالبانو له حکومت سره د نړیوال تعامل همغږي بلل شوې ده. ټاکل شوی و چې غونډه کې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره یو ځانګړی استاذ هم وګماري، خو راپورونه وایي چې دغه پریکړه د همدې فبروري میاشتې پای ته ځنډول شوې او ملګری ملتونه به د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره استاذ وګماري. د افغانستان د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو 15 فعالانو غونډه کې ګډون کړی او بل لور ته یې ګډونوال د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استاذي دي. پښتنې د دې چې طالبانو والي د دوهې غونډه کې ګډون ونه کړ، د دوی نه ګډون د افغانستان لپاره په نړیوال ډګر کې څه ډول تمامېږي؟ د طالبانو له ګډون پرته به د غونډې د بحثونو پایله او اغېز څه وي؟ دا او نورې اړوندې پښتنې په همدې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سیدی او قومي مشر محمد خان کټوازی. درې واړو میلمنو ته خراغلاست وایم. سادات صاحب، بحث بل تاسو نه پایل کو، څه فکر کوئ د دوهې غونډه دادی پای ته ورسېدله؟ دوه ورځې د باندې دروازو تر شا د دوی بحثونه وشول، اما د طالبانو استازو پکې ګډون نه درلود. په ټوله کې به د غونډې ګټې د افغانستان لپاره په دغسې شرایطو کې چې تعامل هم ورسره ډېر نسته دی او بشري ناورین هم پکې دی، د غونډې ګټې او اغېز به د افغانستان لپاره څه وي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او درون سیدی صاحب او محترم کټوازی صاحب، قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام. د دوهې ناسته خو ډیر با اهمیت ناسته، په دې خاطر ده چې د بین المللي جامعه توجه له افغانستان لپاره دا اصلي خبره ده. متاسفانه په اوس وخت کې ډیر جنجالونه په جهان کې جریان لري. د اوکراین مسله او بیا د غزه تراجیدی چې پیل شوې ده دا د افغانستان مسائل تر اغل اندی راولی و. په همدې خاطر دا جلسه د افغانستان د پاره ډیر با اهمیت ده، ځکه چې خپل سرمنشي د ملل متحد په ابتکار دا جوړیږي. د شورای امنیت د قطعنامې په اساس دا جلسه دایر شوی ده او خپل سرمنشي ملل متحد اشتراک کړی ده په دا جلسه کې. په همدې خاطر د افغانستان د پاره چې په اوس وخت کې په ډیر بد حالت کې قرار لري، متاسفانه ډیر جنجالونه بحرانات روان لري په افغانستان، د دې بحراناتو د مقابله په خاطر دا جلسه ډیر مهم ده. اما متاسفانه باید موږ کوم خاص انتظار یا لوی انتظار د دې جلسه نه باید ونه لرو، ځکه چې د افغانستان مشکل نه تنها داخلی مشکل ده، دا منطقوی مشکل او بین المللی مشکل ده. متاسفانه په دا عرصه ملی منطقوی او بین المللی عرصه کې ډیر جنجالونه موجود دي. د نن په افغانستان کې دا بحرانات، اصلي بحران په اوس وخت کې په افغانستان کې لوی حقوقي بحران او مشروعیت بحران ده. در هغه وخت پورې چې دا بحرانونه دوام ولري په افغانستان کې او هلته یو مشروع حکومت رامنځته نشي، معلومدار چې دا تلاشونه کوم نتیجه نه ورکوي افغانستان دپاره.
سادات صاحب کور ودان، بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو دغه جلسه د افغانستان لپاره مهمه یاد کړه، اما دا مهم ویل چې اوس مهال باید ورنه ډیر انتظار او تمه ونه لرو، ځکه چې طالبانو پکې ګډون نه دی کړی او ساسو په ټکو په افغانستان کې اوسنۍ غټ مشکل او غټ معضل هم د مشروعیت بحث دی، چې هغه خپل طالبان یو اړخ دی په هغه کې چې کله دوی حضور ونه لري نو خامخا دغه بحثونه به هم لکه څنګه چې لازم و هغه سپایله ورنه کی. سیدی صاحب، تاسو تر اگرزم څه فکر کوئ، طالبانو ولې د دوه دغه د کانفرنس فرصت له لاسه ورکړ؟ د دوی ویره او اندېښنه څه وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو ملمنو او درنو اولیدونکو ته احترامات وړاندې کوم. طالبانو په واقعیت کې مخکې د دینه چې د رسمیت مسله یې مطرح شي، مخکې د دینه چې د نړیوالو شرایط مطرح شي، دوی د نړۍ نه نتایج غوښتل. یعنی موږ په رسمیت عملا وپیژنئ، موږ سره وګورئ، زمونږ شرایط ومنئ، موږ نه په غیر بل څوک نه منئ. فکر کوم ناروا مطالبې دي او د هغه په نتیجه کې دغه ناسته چې دایره شوې ده، جناب سادات صاحب خو مهربانه ما موږ د نړیوال ټولنې سختې ګیلې لرو. افغانستان تنها پرې خود افغانستان باندې معامله وشوه، اما سره د هغه هم د دې ناستې استقبال کوم. دا به ښه ناسته وي، خو د دې ناستې په جریان کې که طالبان حضور ولري که ونه لري، که دلته و هلته د افغانانو نه څوک حضور ولري که ونه لري، دا په واقعیت کې د نړیوالې ټولنې موضع ده. د افغانستان د کې د حاکمیت نه، د طالبانو نه، او دا د هغې د خوا نه تعینېږي. دا خو د طالبانو د خوا نه نه تعینېږي، دا خو د افغانستان دا د نړیوالې ټولنې خواځې او په هغه کې کوم نوې اختراع نه ده پکار. هلته اصول او قواعد معلوم دي. د افغانستان خلکو ته حاکمیت را ګرځول معلوم دي. د افغانستان خلکو ته حاکمیت را ګرځول د طالب په ضد عمل نه ده، بلکې د افغانستان مسلمان مجاهد ملت ته مراجعه کول دي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله عدم دقتونه او سوء تفاهمات او غولونې روانې دي، او طالبان په دې برخه کې متاسفانه پاتې راغلل. مخکې د مخکې نه یې همغه وکړي چې هغه کول، هغه دا چې د نړیوال ټولنې په اصطلاح پر رسمیت پېژندل جدي نیسي، او مخکې د دې نه چې متقابل شرایط مطرح شي، د نړۍ نه د رسمیت غوښتلو په اصطلاح اقرار غوښته، او دا د منلو وړ نه ده.
سیدی صاحب کور ودان، راځئ چې د قومي مشر محمد خان کټوازی د سر خبرې هم واورو. کټوازی صاحب، په افغانستان کې د دوه د غونډې په اړه څه ویل کیږي؟ ځکه اصلي بحث دا دی چې دا مهال افغانان له ستونزو سره مخامخ دي. د حکومت تعاملات، د حکومت رسمیت، البته د طالبانو د حکومت، دا مستقیما د افغانانو په ژوند باندې اغیز لري، او دا مهال ملګري ملتونه اندېښمن دي د افغانانو د ژوند په اړه. وایي چې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم. جناب الودين صاحب كاتا وجرانو من المنوتة سلامنا إكرامات أغني كيري داتي دا أفغانستان إسلامية مارت يا دي أفغانستان لفارد دو حكومة ناس توا شنن تايتا ورسالة بدبختانا دا أفغانانو كوم فكرة ونسوا دا أفغانستان إسلامية مارت ونريوالة تورني لفارد دا يو دير تلاي چانسو چه بدي كامفرانسكي مخا مصر چنسلي واي يو دي بالمشتلات بغو تكري واي او یو بل ته خپل غنیم ګټه خو دلې وای خو دا چې طالبان دوه مخته د افریقا وکړي چې موږ دې غونډه کې نه ناست نه کوو یا مثلا هغه شرایط چې دوی لرل چې مثلا ځینی محدودیتونه دي چې هغه باید موږ لري چې پلتور لسته وتل دي مثلا یا اوایا حرم د شي تور لس کې اوایا حرم د امریکا په لاس کې دغه باید دوی دې باره کې خبري وسره وکړي وخه دا و چې دوی هغه ګونګه مسله یا ګونګه کانفرنس چې ملګرو ملتو دایر کړی وو طالبانو باید واضح کړی وای واضح کړی وای او تورغلی وای بده چې ګډون کړی وای چې تاسو یو ګونګه کانفرنس یو دغه د موږ د روخانه سربېره هدا موږ سره خبري کوي ځکه خبري نه کوو نو په افغانستان کې د افغانستان خلک غمجن دي خوښنی دي د کانفرنس موږ ډیر خوشاله وو موږ د افغانستان په اړه به خبري کړو چې د افغانستان لپاره به یو ښه چانس ده نو بدبختانه نه دی نړیوال لپاره دا نظرین چانس چې ګټه واخیستل سو او نه دی افغانانو لپاره دی نظرین چانس چې ګټه واخیستل سو.
بله کور ودان کټه وځي سي بیرته تاسو تر اگر سادات سي په راپورونه کې دا سي ویل چې مجموعي تحلیل دا دی چې د طالبانو نه ګډون به د طالبانو له انزوا سره نور هم مرسته وکړي یا طالبان په نړیوال ډګر کې نور هم منځوي شي. دغه تحلیل څومره پر ځای دی؟
دا دقیق خبره ده. د اغوی عدم اشتراک دا د طالبانو په ګټه نه ده، اما اصلی مشکل دا ده چې متاسفانه یو رقابت یو مسابقه روان ده، هم په د منطقې په سطح او هم د بین المللي جهانی په سطح. متاسفانه په اوس وخت کې دایمونږ او تاسو ګاونډیان ډیر فعال شوي ده. مثال په دا کانفرانس کې د آقای قومی د ایران سفیر او نماینده لکه د دکتور خلیلزاد پشان غوالی چې یو نقش اجرا کی. زما پان دا د ایران دولت دریز او د آقای قومی تلاشونه په صورت قطع د افغانستان په ګټه نه ده. متاسفانه هم داسې چې په د منطقې په سطح یو رقابت روان ده او ایران غواړي چې دغه جامع بین المللي او د غرب دغه توجه او لاس د افغانستان نه کوټه وکړي.
بله سادات صاحب، او به خیز تاسو قاندې خبره کې یو بل ملاحظه هم لرم. د روسي سفارت هم په کابل کې نن اعلامیه ورکړې ده، هغوی هم ویلي چې د طالبانو له دې دریځه ننګ کوي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي، او دای هم ویلي چې د دوی کوم استازي چې د دوه غونډه ته ورغلي دی د روسي استازي، هغه استازي به له هغو افغانانو سره نه ګوري چې د مدني ټولنو او د خزو د حقونو په استازي توپ د غونډه ته ورغلي. فکر کوي چې طالبانو د روسي او امده ایران په اشاره باندې دغه غونډه کې ګډون ونه کړی یا غونډه تحریم کړه، او کنه خپل پکې خپل ګټ نه لیدلې؟
بلی متاسفانه یو الیانس جوړ شوی ده، روسیا، چین، ایران، دوی غوالی چې خپل اهداف خاص اهداف تعقیب کړي. هم د شورای امنیت په سطح کې متاسفانه د چین او د روسیې موضع د امریکي او د فرانسه او ایران دا دایمی آزاد شورای امنیت په مقابل کې ده. اصلی مشکل دا ده چې متاسفانه د افغانستان تراژدی دا د جهان داد جهانی مداخله او تجاوز او د مداخله معلول ده، محصول ده. په همدې خاطر جامعه بین المللی په خاص ډول داد اعضای دایمی د شورای امنیت د افغانستان په مقابل کې خاص مسئولیت او مکلفیت لري، مکلفیت اخلاقی په بین المللی حقوقی او اصل د مورال اوبلیگیشن چې ورته وایي دوی مکلفیت لري، اما متاسفانه د دوی منافع د الټا په افغانستان کې په ټکر راغلی ده. په همدې خاطر تر هغه وخته پورې چې د منطقې په سطح
او د جهان په سطح یو تفاهم رامنځته نشي د افغانستان په ارتباط، متاسفانه موږ او تاسو کوم خاص نتیجې ته یا مثبت نتیجې ته باید منتظر ونیسو. او اصلي مشکل دا ده چې دننه په افغانستان کې اصلي مشکل د افغانستان دننه په افغانستان کې ده، ځکه چې طالبان توجه نه کوي چې د افغانستان د خلکو خواست، د افغانستان د منافعو ته باید پام وکړي. اصلي مشکل د افغانستان بحران د مشروعیت ده. بحران مشروعیت د جهان په سطح الکیږي نه، بحران مشروعیت د نن په افغانستان د خلکو پلاس کې ده. طالبانو باید خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه باید مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وخت چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي،
بله،
بیا هغه حکومت کولی شي چې د منطقې او د جهان په سطح د افغانستان د ملي منافعونه دفاع وکړي.
وکور ودان سعادت صاحب، سیدی صاحب څه فکر کوي؟ تاسو مخکې وویل چې تاسو د چارو د شنونکو په توګه یا د افغانستان د نظر خاوند په توګه له نړیوالو نه هم ګیلمن یې. اوس ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې څه اجنډا درلوده چې د طالبانو اصلي ویره هم له همغې موضوع نه وه؟ ځکه د طالبانو حکومت کوم شرطونه چې په ډاګه کړل، هغه شرطونه هم ډېر داسې واضح نه وو. فقط دا یې ویل چې دوی په دې شرط ګډون کوي چې اصلي استازیتوب د افغانستان دوی وکولی سي. حال دا چې استازي هم دوی دي د افغانستان، ځکه اوس حکومت لري. دا چې مشروعیت لري کنه لري، هغه حقوقي بحث دی. هغه مخکې سادات صاحب څرګند ویل چې مشروعیت لا هم تر سوال لاندې دی، اما د افغانستان استازیتوب خو به له شک چې طالبانو کوي، ځکه چې حکومت له دوی سره دی. څه فکر کوي د ملګرو ملتونو هغه اصلي اجنډا څه وه چې تر اوسه ممکن رسنیو ته هم نه وي راوتلي او طالبانو هم ترې ویره درلوده؟ د ځانګړي استازي ټاکل هم یو بحث و. آیا اصلي ویره د ځانګړي استازي له ټاکل کېدونه وه او کنه په ټوله کې د طالبانو ویره له نورو موضوعاتو هم وه چې ممکن تاسو او نورو نظر خاوندانو ته معلومه وي؟
خشکوم خبره داسې ده چې د نړیوال ټولنې غوښتنه د هم شموله حکومت ته ناراکت کو او یو سلسله نور فرید خزو د تعلیم او د یو سلسله مسل ته ناراکت کو. بنیادی سوال امر سي جناب ساده سه به مول دا چې د فاکتو حاکمیت په افغانستان کې د ټوپک په زور نیول شوی حاکمیت په افغانستان کې د طالبانو د پدې کې شک نشته. دا چې زه د افغانستان د خلکو بلم، دا زما حق ده، زما نظر ده او زما غوښتنه ده، په دې کې کوم مشکل نشته. اما په وسنی عصر کې د دې خبرې د اثبات لپاره یو سلسله متداول معیارونه دي. طالبان په دې متداول معیارو باندې نه ایمان لري نه قبلي. زه استادم ټوپک را سره شته کوي، را سره منی، ما سره کینی، ما سره لاسته ولاړه کوي، غیر زمانه بل څوک نه مانی، رازم کنه یې زول دې تم وها وزم وهم. دا داسې نه کیږي. دا په دې معنی دی چې هغه هڅې چې دلته او هلته د طالبانو د خوانه کېدلې چې موږ سره د تعامل وشي، موږ سره د پرسنټو پیژندل شي، او اکثره دلیل وای د تعامل د پاره غوښتنه لري د رسمیت پیژندل په دا هغه عدم دقتونه دي چې ما به تعجب کړی و چې طالبانو هلته ګډون کړی وای. په دې چې د نړیوال ټولنې غوښتنې تر ډیره حده پورې معلومې دي، ویل شوي دي پلساو. دا چې طالب نه مانی، غیر زمانه بل څوک مخواړه، غیر زمانه بل څوک سره مکینه زی ودان استازه، دا منطق نه لري. دا د بل خوانه یو خبري باندې تاکید کول غواړم. دا چې روسانو، دا چې چینایانو، دا چې ایرانیانو د خپل اهداف او د تحقق لپاره هڅه شروع کړې دي، دا باید د درک وړ خبري وي. هغه چې امریکا یا نه کوي، هغه چې انګلیسي نه کوي، هغه چې نور کوي، هغه هم کوي. اما منګه څه کوو؟ منګه څه هڅه روانې کړې دي؟ منګه چې طالب، منګه نور مدري ټولنې، منګه دا، منګه هغه. دلته وهلته لیکل کیږي چې د افغانانو په نمائندګۍ 15 تنو اشتراک وکړو، 15 خو دا نماینده چاته یې کړ؟ په کوم ځای کې تین شوې؟ د چا د خوانه تین شوې؟ خو د استخباراتي غړو، رابطي غړو، د افراد او اشخاصو څو دا وځي. دلته د استازیتوب خبره له سره مطرح نه ده. دلته د نړیوالو قبول شو منل شو قواعد پر بنیاد باندې یو زله غخت نه دي چې باغه کې کومه اختراع هم نه
او سیدی سے فکر کوي چې د طالبانو ویره پر ځای و تاسو وایي چې دغه غونډه هم چې د خپل هدف تعقیب دي طالبانو نه ګډون او د طالبانو ویره فکر کوي پر ځای و او کنه هغه څه چې طالبان تر ویره لري چې د ځنګړی اساس ټاکل کیدل دی د افغانستان له حکومت غوښتنې دي هغه خو په زغرد او په ډاګه معلومی دي
نه اوس چې د نړۍ موقف ناهماهنګ موقف او طالبان د دې فرصت لري چې د روسانو سره جدا معاملې وکړي د چینایانو سره جدا معاملې وکړي د امریکایانو او د ایرانیانو سره جدا د چینلیواله ټولنه راضي او هماهنګ کوي دغه غوښتنه دغه مطالبات د نړۍ د طالب په مقابل کې د طالبانو په لختي د چ پر حق دي کنه حق دي مطمئنن چې نه حق دي
و تاسو وایئ چې د طالبانو ویره پر ځای و او دغه کانفرنس کې ممکن داسې خبرې شوی وي یا داسې بحثونه راپورته شوی وي چې طالبان ممکن دفاع نسوي کولای او طالبانو غوړه وګڼل چې ګډون پکې ونه کې کو بدان سیدی صاحب بیرته تاسو ته راګرځو د قومي مشر خاغلی محمد خان کټوازی نظر به هم واورو کټوازی صاحب څه فکر کوي د طالبانو دغه پریکړه او دغه فیصله او دغه کومه تګلار او سیاست چې روان کړي څومره د ولس په ګټه ده ځکه ولس تقریبا د افغانستان شاوخوا 30 میلیونه ګړي دا مهال داسې حالات سره مخامخ دي چې یو طرف ته فقر زپی بل طرف ته بیکاری زپی اما د طالبانو حکومت بیا ځان بریالی بولی وای چې په ټول افغانستان باندې واکمنی لري امنیت هم ټینګ کړي او سیاست هم ښه روان کړي د ولس ګټي تر اوسه څومره تامین شوی
لودر صاحب مطلب ښه خبره دا وای چې په دې غونډه کې طالبانو اتمن ګډون کړی وای په مابین کې د افغانستان د کچې نه ګډون په مابین کې د نړیوال ټولنې او طالبان او دغه لريوالې فاصله په مابین کې د افغانستان ولست دوریږي امارات انزواته بیا دلته ولست له بیکاري سره له لوږې له فقر سره مخ ده نو ملګري ملتونه باید په دوی په مخالفینو باندې وایي تکیه ونه کړي دوی باندې باید فشار راوړی وای چې حتمان طالبان حتمان په دې غونډو کې په دې غونډه کې ګډون کړی وای او میواد له مخالفینو سره بحث کول یا مخالفینو غونډه دعوت کول طالبانو ته حد نه د افغانستان په ګټه دا نه نړیوال ټولنې په ګټه دا اوس په افغانستان کې طالبان سل فیصد حاکم دي یو حاکم نظام ده دا حاکم نظام چې دوی ونه غواړي په افغانستان کې هیڅ هم نشي کېدل دا غوښتي اوس سره غونډه کوي ملګری ملتونه یا ملګری ملتونه غواړي دا خلک ما فکر سره په ګټه نه خوري په درد نه خوري ځکه چې ډیر ځله ګوره په افغانستان کې یو د افغانستان تاریخي بدبختۍ وخت شروع شو جنیوا خبرې شو وخت د افغانانو فغیاب کې تر سره شو په هغه وخت نه د ماغه وخت د وخت مجاهدینو حکومت سازه کې و نه د نجیب د حکومت کومه سازه و تر نه پورې هغه بدبختی مخته په غاړه ده بیا داسې د بن کانفرنس کې په هغه وخت د دوی بجې باندې امریکا او روس او پاکستان خبرې کولې بیا داسې د بن کانفرنس په لاره د روس او بن غونډه شو په هغه کې هم هغه خارجانو په غاړه وخت د افغانستان څوک کې نو نو طالبان دغه ټول شر ویریدل چې دغه شان بیا به د دوی کوم اختیار نه یو طالبان غوښتل چې دوی دلته د افغانستان ولسه ساج و وسی نه کوم تشریفاتي ملمان نو اوس خبره دا ده جناب لودن صاحب چې طالبانو سره خبر وتر رسیدل طالبان د نړیوالو سره خبر وتر رسیدل د افغانستان د ولس لپاره حتمی ده په دې غونډه کې باید په ډیرو موضوعات خبرې سره ول د افغانستان د خندل سوي 9 میلیارډ روپۍ چې امریکا بند کړی دي 9 میلیارډ ډالر په باندې باید بحث وای طالبانو دا وړاندې کړی وای په دې غونډه کې نور نظرونه وړاندې کړی وای او څومره چې دوی شاته کیږي لا دغه مشوره څوک کوي چې په دې غونډه کې ګډون وکوي دا د افغانستان دی خلکو په زیان ده د افغانستان دی خلکو په ګټه نه ده او د افغانستان خلک نور بدبختی ته چل ویل
و کور ودان ډیر مننه ښاغلی کټوازی راځي چې بحث لګلګ سره راټول کو او یوې نتیجې ته سره ورسو ښاغلی سادات د افغانستان ناورین او مازلې ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه د مشروعیت بحران دی او دغه راز تعامل هم لکه څنګه چې لازم دی د طالبانو حکومت سره تعامل نشته نړیوال یوازې د سیمې هیوادونو له طالبانو سره خپل تعامل لري څه فکر کوي د دغه تعامل د نه موجودیت لپاره د بشپړ تعامل د راوستو لپاره او د افغانستان د مازلې د حل لپاره حل لارې څه کېدلی شي دغه رقم غونډې کې طالبان ګډون ونه کړي نو نورې کومې لارې چارې دي چې بالاخره نړیوال چې تاسو مخکې ویل چې دوی مسولیت لري چې د افغانستان د مازلې د حل لپاره هڅه وکړي هغه حل لارې کومې دي چې دوی په همغو تګلارو باندې قدمونه کېږدي او بالاخره د افغانستان مازلې ته د حل لارې چارې ولټوي
مننه لودین صاحب اصلي مسله دا ده چې یو خود جهان مکلفیت ده یا بین دلیل جامعه امغا مورال اوبلیگیشن مکلفیت اخلاقی چی دوی لری د افغانستان د تراژیدی په مقابل کې زکه چې د افغانستان تراژیدی په دا 50 کاله د جهان عقده په همدې خاطر دوی یو نو مکلفیت لري مګر اصلي مسولیت چې ده د مونږ او تاسو په غاړه ده د افغانستان د افغانانو په غاړه ده او البته د طالبانو په غاړه ده ځکه چې په اوس وخت کې طالبانو حاکمیت لري یعنی حکومت فکتوی طالبان البته موجود ده په افغانستان کې همدې خاطر طالبانو باید یوازې خپل ګروپ ته یوازې طالبانو ته باید هغه ونه کي طالبانو په اوس وخت کې چې یو لوی مسابقه روان نه ده منطقی او د جهان په سطح د افغانستان په خاطر
بله
اصلی سوال اصلی پختنه د افغانستان ساتل تمامیت ارضی د افغانستان حاکمیت ملی مسئله ده و همدی خاطر طالبانو باید دیر ضرور ده چی ملی منافیو ته اقتدا و کی
بله.
ملی منافیو ته مراجعه و کی چه اصلی مسئله د افغانستان د ساتل ده پاره د افغانستان د پاره یو مشروع بلد. دولت یو مشروع حکومت ده
و کور و دان صدات سه
حکومت هغه وخت رامنځته کیږي چې په افغانستان کې قانون اساسی او حاکمیت قانون نافذی په همدې خاطر ټول افغانان باید د خپل ملی منافع و پر اساس
بلد.
د اساسی قانون او د مشروع حکومت نه باید طرفداری وکړي.
سلامات سیدی صاحب، ستاسو د پایلند خبري هم ورو څه کول په کار دي د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره؟
زه به یو خبر اول وکم، کزه طالب ما وهات تله هم شمول حکومت د خزو حقوق قانونیت مشروعیت د مورد کې د طالبانو موقف معلوم دي په متداول مشروعیت باندې باور نه لري. څه کول په کار دي افغانانو ته؟ څه کول پکار دي نړیواله ټولنه ته؟ څه کول پکار دي طالب ته؟ څه پکار دي؟ څه منطق درست دی او څه منطق نادرست دی په هر برخه کې دلایل ویل شو. نړیواله ټولنه ته پکار دي چې موږ دغه یو دوه درې څلور پنځه لس موقفه غوښتنه لرو، په دغه شرایطو تعامل کوو، په دغه شرایطو مشروعیت کوو. د دې دوه قواعد هم تر دې راهدا پورې معلوم دي. کچیر ته دا و نشو د طالب سره د خبر خود کو، کچیر ته دا و نکی او وکاله او دنیم کاله او درې کاله پسې تیریږي او اسه ورځ یې چې انتخابات د امریکای خلاصي چې دا او شي چې د اوکرين د افغانستان خلکو تراژیدي
ډېر مننه کټه وازه سپ تاسو د پای خبرې کني ما دقیقه کې راټول کې مهرباني.
صدا سه محترم خبر خدا وشت افغانستان مسلې ټول قضیه د قضیه ټول اړخونه وڅېړل سي، مخالف او موافق جهتونه ټول تر اوسه سي او بحث باندې وسی. اوس خو یوازې یو په فرد یا یو خلک په مخالفینو دا وطن جوړې پر مخ ځو نه، هم یوازې په طالبانو باندې د افغانستان لپاره چې دا موضوع څومره ځندېږي د عمر افغانستان خلک دربدري کیوړي ولي د عمر خطر کړي او د عمر نور خطرناک دي. که خبره دا د ټول مشکل سره راټول سي او یو لږ بحث او کابل کې قرباني وغونډه جوړ سي، ان شاء الله دا مشکل په نور دفاع ټکو د افغانستان لپاره به یو حیاتي
و کور ودان. ډیره مننه اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز به 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا لخپلو ملمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې لمشر میر عبدالواحد سادات، د سیاسي چارو لشنون کې صلاح الدین سیدی او قومي مشر محمد خان کټوازینه ډیره مننه.
I'm gonna make it. جانانا مرد شو بزرین.